بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، د خپرونې په دې شیبو کې حامد سیماب صادق حسین سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یکشنبه د 1402 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د رجب د میاشتې له 23 او د 2024 میلادي کال د فروری له 4 نیټې سره سمون خوري. زموږ په د یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو، چې د ایران د سپوږمکیز قدرت او پر ځایي پوهې د تکیې په هکله ده. بیا هم د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سره د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د خارجه وزیر د لیدو کدو په باب هنداره پروګرام لرو. موږ سره په دغه پروګرام کې برخوال دي د افغانستان د لغمان پخوانی ولی ښاغلی محمد آصف مل، او همدارز یو بل اقتصادي کارپوه ښاغلی راحت ګل زیار مل. بیا هم د افغانستان او ایران ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو، چې زموږ د یو ساعت خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې، وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران په یمن باندې د امریکا او د برېټانیا حمله په کلکه وغندلې. عراق د امریکا له جنایت ترسره کول وروسته عمومي ویر اعلان کړی، او د ایران سفیر او د افغانستان د حزب اسلامي مشر کتنه او خبره ترې وکړې.
اوس هم پوره خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی د یمن په بیلابیلو سیمو او ښارونو باندې د امریکا او د برېټانیا توغندوی او هوایي حمله په سخته وغندلې. ناصر کنعانی دغه بریدونه د امریکا او د برېټانیا لخوا د نړیوالو حقوقو ستره خلاف ورزي او د یمن د ځمکنۍ بشپړتیا او د واکمنۍ بیا بیا خلاف ورزي بللې او ویلې دي. د دغه ډول خپل سرو اقداماتو دوام یو ښکاره بلا غوښتنه او د نړیوالې سولې او د امنیت لپاره اندېښمنونکی ګواښ دی. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دغه راز وویل، د سیمې په هیوادونو باندې په پوځي حملو کې د امریکا او د برېټانیا بلاغوښتنې په سیمې کې د خپلو ناجایزو هدفونو د پرمخ بیولو لپاره له پوځي کړچار څخه په استفادې کې د واشنگټن او لندن د غلط سیاست او کړچار دوام دی. هغه دغه راز وویل، دغه حملې د امریکا او د برېټانیا له هغو بیا بیا اداګانو سره ښکاره توپیر دی چې وایي په سیمه کې د جنگ او جګړې د پراخولو غوښتونکي نه دي. ناظر کنانی دغه راز ټینګار کړی. بې شکه نړیواله ټولنه د امریکا او د انګلستان د ځواب ورکولو مسولیت لري. د امریکا دفاع وزارت په ویلامی کې ویلي دي، برېټانیا او امریکا د استرالیا، کینیډا، ډنمارک، هالند، نیوزیلند او بحرین په شمول په یمن باندې حمله کړې دي. په نه حال کې د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي محمد البخیتی د خپل هیواد په ضد د امریکا او د انګلستان نوو حملو ته په غبرګون کې ویلي دي، د سیونیست وحشي رژیم پر ضد د یمن د وسلوالو ځواکونو حملې به په غزې ترانګې باندې د اسرائیلو د تیریو تر بندېدا پورې دوام ولري.
د امریکا له جنایت وروسته عراق عمومي ویر اعلان کړی. زمون خبریال راپور کړی، د امریکا د پوځ لخوا په عراق کې په دوو سیمو باندې د بمبارۍ له کبله د یو شمیر پوځیان او د ملکی وګړو له شهادت وروسته د عراق لومړی وزیر محمد شیا السوډانی نن په خپل هیواد کې عمومي ویر اعلان کړ. په عراق کې دغه عمومي ویر له دې وروسته اعلان شو چې الحشد الشبی ځواک په یوې بیانې کې ویل، د عراق په لویدیځ باندې د امریکا په پرون سهار تیریو کې 14 کسان شهیدان او 14 نور ژوبل شوي دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو وایا یحیا رسول هم پرون سهار د هیواد په لویدیځ باندې د امریکا د حملې په تاییدولو سره وویل دغه بریدونه په عراق کې د امنیت او د ثبات د ټینګولو لپاره د بغداد د حکومت د هڅې د کمزوري کولو او د واکمنۍ خلاف ورزي ده. هغه زیاته کړه، په داسې حال کې چې د عراق حکومت کوشش کوي په سیمه کې امنیت او ثبات تامین کړي، د سوریې سرحد ته نږدې د عراق په سرحدي سیمو او القائم ښار د امریکا د جنگي الوتکو لخوا هوایي حملې او بمباریانې شوې دي. د عراق حکومت د خپل هیواد په لویدیځو سیمو باندې د امریکا حملو ته په غبرګون کې ټینګار وکړ. نړیوال ائتلاف له خپل سپارل شوي ماموریت او اختیاراتو څخه ورخوا تللی دی او د عراق د ثبات او د امنیت لپاره په یو ګواښ بدل شوی دی. په همدې لړ کې د عراق د کورنیو چارو وزارت هم پرون وویل چې د خپل هیواد په خاوره باندې د امریکا په تیری باندې اعتراض کې په بغداد کې د امریکا د سفارت شارد زپیر خارجه وزارت احضار کړی. دغه را د سوریې په ختیځ کې پل میادین او البوکامال سیمو باندې د امریکا په حملو کې 10 کسان وژل شي او 13 نور ژوبل شوي هم دي. امریکا دا کوي چې دغه حملې په سوریه کې په یوې اډې کې د امریکا د درې پوځیانو د وژل کېدا د بدل د اخیستلو لپاره کړي دي.
دا په داسې حال کې دي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل د لویدیځي آسیا سیمې په حالاتو باندې د سوریه او عراق پر ضد د امریکا د هوایي حملو د نتیجو په باب د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړ. د واشنگټن دغه اقدامات د جنگونو د لمن د پراخېدو او د تاوتریخوالو د زیاتېدا سبب کېدلی شي. هغه بیګا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غیر رسمي غونډې په پای کې په خپلې وینا کې په بروکسل کې له خبریالانو سره په مرکه کې د عراق او سوریه په ضد د امریکا هوایي حملو ته په اشاره سره وویل، هر حمله د تاوتریخوالو د زیاتېدا سبب کېږي او د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډې کې د دغه چارې په باب سخت اندېښنه څرګنده کړه. جوزف بورل په دې خبرې سره چې هر ډول بڅر کې د یوې سترې پیښې سبب کېدلی شي وویل، هڅه به وکړو چې د حملو د زیاتېدا مخه ونیسو. د یمن د انصار الله غورځنګ سیاسي دفتر هم بیګا په یوې خبر پاڼې کې په سوریه او عراق باندې د امریکا د وروستیو حملو د غندلو په ترڅ کې ویلي دي، د امریکا یرغلیز اقدامات سیمه له پراخې جګړې سره مخ کوي او دغه کار د نړیوال امنیت او سولې لپاره ګواښ دی. د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ د سیاسي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي دي، په سوریه او عراق باندې پوځي تیری په غزې تړانګې کې د فلسطین د ولس پر ضد د جنایتونو د دوام لپاره له اسرایلي دښمن څخه د امریکا د ملاتړونو په چوکاټ کې ترسره شوي دي. د یمن د انصار الله غورځنګ په دغه اعلامیه کې د غراز ویلي دي، امریکا د سیمې په خلکو او هیوادونو باندې د حملو پر ځای اسرائیل مجبورولی شي چې د فلسطین په خلکو باندې له تیریو لاس واخلي او د غزې کلابندي ختم کړي.
حضرت آیت الله خامنائی د ایران اسلامي انقلاب هدایتوي د نایجیریا د زریا ښار د پوهنتون استاد محقق عیسا حسن مشلګارو وویل، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ایران اسلامي انقلاب د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په لاره کې مشرک کوي. هغه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 1530 کالیزې په مناسبت لا ایران پریس خبری آژانس را په ځانګړي مرکه کې ډاګینه کړه. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ستر شخصیتونه تربیت کړل او همدا اوس حضرت آیت الله خامنائی د ایران د اسلامي انقلاب په خړ ډول رهبری کوي. د نایجیریا په کدونای ولایت کې دغه مشهور اسلامي محقق بیا ټینګار وکړ، له حضرت امام خمینی وروسته د ایران اسلامي انقلاب د انقلابي ارزښتونو په ساتلو سره د هغه حضرت د اصول او د تفکرونو په لاره کې خپل حرکت ته دوام ورکوي. عیسا حسن مشلګار زیاته کړه، د ستر فیلسوف حضرت امام خمینی په مشرۍ د ایران د خلکو اسلامي انقلاب د ایران له سرحدونو اوریدلی او د دنیا بیلابیل هیوادونه له اسلامي انقلابه ګټه پورته کړې ده. د نایجیریا د زریا خار د پوهنتون استاد محقق سحسان مشلګارو په دې خبر سره چې په سیمه کې د ایران د اسلامین کلا تفکرونه پراخ شول ویل د ایران د اسلامین کلا په بریالیتوب سره د فلسطین خال د دنیا د تر ټولو مظلومو په خلکو په توګه معرفي شوی دی. هغه زیاته کړه حضرت امام خمینی د قدس نړیواله ورځ له فلسطین سره د همیشنۍ پیوستون دی لانولو او د قدس او د بیت المقدس د مسالې د نه هیردا په هدف سره نومولی ده.
د عربی نړۍ مشهور شناندی عبدالباری اتوان په دې خبرې سره چې د سیونیست رژیم 15,500 پوځیان د فلسطین په غزې تړانګې باندې د بشپړه سلطې د موندلو او د مقاومت ډلو په لمنځه وړلو کې ناکام شوي دي ټینګار کړی. د اسرایلي رژیم ستر ګوزار خوړلی دی او ارکان یې لړزانده شوي دي. هغه د غزې په باب د فرانسې په پلازمېنې پاریس کې د امریکا د سیونیست رژیم د قطر او مصر د جاسوسی ادارو د مشرانو څلور اړخیزي غونډې نتیجو ته په اشاره سره ولیکل. د پاریس د موافقه پلان په منځني ختیځ کې د امریکا د زورتیا او په سیمه کې د جنگ د پراخیدا د امکان د لمنځه وړلو په لړ کې دی. په تیر بیا دا چې د حماس غورځنګ د ماتې امکان نشته او د فلسطین مقاومت ډلو خپل 80% وسلې او ځواکونه ساتلې دي.
د حزب اسلامی مشر او د ایران سفیر کتنه کړی دا زمون خبریال راپور کړی. په کابل کې د ایران د اسلامی جمهوریت سفیر او ځنګړی استازي د افغانستان د حزب اسلامی له مشر ګلبدین حکمتیار سره په کتنه کې د کابل او تهران په دوړخي زړی کو د افغانستان نسیمه پر روانو حالاتو خبرې کړې دي. د فارس خبری آژان د خبر لمخې په کابل کې د ایران سفیر او ځنګړی استازي حسن کاظمی کومی او د افغانستان د حزب اسلامی له مشر ګلبدین حکمتیار سره کتنه کړې ده او خبرې هم ورسره کړې دي. د افغانستان د حزب اسلامی د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي کال چې په دې کتنه کې د کابل او تهران پر دوارخي زوړی کو د افغانستان د سیمې پر روانو حالاتو خبرې وشوي. کاظمی کومی لا دې مخکې ویلي و چې اسلامی جمهوریت تل د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دی او اوس به له قربانیانو سره له هر ډول همکارۍ څخه دریغ ونه کړي. ایران په وار وار ویلي دي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د زبر ځواکونو له لاسوهنې پرته ممکن دی او په همدې خاطر د افغانستان له واکمنې ادارې سره اړیکې لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د افغانستان د سرپرست حکومت له بهرنیو چارو وزیر سره د دوهې د روانې ناستې په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې اړه له کابل زموږ د خبريال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزوا او تومبایوا د سرپرست حکومت له بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی سره د دوهې د روانې ناستې په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل وایي په دې ناسته کې دواړو لورو په افغانستان کې د روسیو ډیپلوماتیکو پرمختګونو د دوهې راتلونکي ناستې او ځینو نورو موضوعاتو په هکله خبرې کړې دي. نوموړی وایي چې په دې ناسته کې میرمن اوتومبایوا د دوهې د ناستې په اړه معلومات ورکړل او له طالب مشرانو د ګډون غوښتنه وکړه. مولوي امیر خان متقی په ځواب کې د دې غونډې د اجنډا او ترکیب غوښتنه کړې او ویلي دي چې د وضاحتونو په رڼا کې به د پلاوي د ګډون په اړه پرېکړه وکړي. ښاغلی تکل وایي په دغه لیدنه کې همداراز د سرپرست حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ پراغنده تعامل ټینګار شوی دی.
د یوناما مشري روزوا او تونبای وا او ملپلاوی د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان اسلامي امارت د ورستیو ډیپلوماټیکو پرمختګونو د دوه راتلونکو ناسته د سینرلی اوغلو راپور او ورته موضوعاتو د نظر تبادله وکړه. په سر کې د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2018 پریکړه لیک په اړه د امارت دریځ یو ځل بیا تکرار کړ او د افغانستان اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ پر رغنده تعامل باندې ټینګار وکړ. متقی صاحب د دوه راتلونکو غونډې د اجنډا او ترکیب په اړه له ما څخه د زیاتو وضاحتونو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د وضاحتونو په رڼا کې به د امارت پلاوی د ګډون په اړه پریکړه وکړي. اغلی اوتون بایوا په خپل وار د دوه ناسې په اړه ځین معلومات وړاندې کړل او د امارت د پلاوی د ګټون غوښتنه وکړه.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په اړه د دغه سناسو جوړېدل مهم بولي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه او په بهر کې د طالبانو سیاسي مخالفین باید د خبرو اترو له لارې له اوسني حکومت سره تعامل ته وهڅول شي. د سیاسي چارو دوه تنه شنونکي ذاکر الله محمدي او غلام حضرت احساس په دې اړه داسې وایي.
کومي خبرې چې د رسمیت پیژندلو لپاره دی هغه مسله باید حل شي او اسلامي امارت هم خپلې غوښتنې خپلې تقاضاګانې خپلې طرحې باید د نړۍ سره شریکه کړي. نو دا ښه اقدام دی او دې نه باید ښه استفاده وسي. زما له نظر نه اسلامي امارت باید خپل سینه پراخه کی او هغه سیاسي مخالفین چې په هر ډول کیږي باید راضی کی بیرته خپل وطن ته دوی راس.
افغانستان د نړیوال ټولنې یو جز ده، یو برخه ده. افغانستان هم پرې اکړه دلته د نړیوال ټولنې په وړاندې یو سلسله مکلفتونه دوی لري. نړیواله ټولنه هم د افغانستان په خپل باندې بیت خو د پاتې کېدل نشي. د اوسنۍ سیاسي کشل یا ورولو په لاره کې دوی ځینې مثبت او اغېزمن ګامونه اوچت کړي.
تمنا چې د همدې فبروري په 13 او 19 نیټه د قطر پلازمینه دوها کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو یو ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي استازي په ټاکلو او د افغانستان اړوند مسلو له هغې ډلې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحثونه کېږي. بلخوا د سرپرست حکومت سیاسي کمیسیون هم راتلونکي میاشت په دوها کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکو غونډې په اړه خبرې کړي دي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په قربتوب د افغانستان پر رابطه په لومړۍ غونډه کې سرپرست حکومت او نورو افغان سیاسي ډلو ته بلنه نه ورکړ شوې. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
او المینا ټلویزیونی چینل راپور ورکړی د لبنان حزب الله غورځنګ د نیوکي فلسطین په شمال کې د سهونیست جنایتکار رژیم د پوځیانو په مرکز باندې توغندوی حمله کړې دي. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ په فلک دوه ډوله توغندیو سره له لبنان سره په سرحد کې د اسرائیلي رژیم په برانید کیمپ هم برید کړی دی. د لبنان د حزب الله غورځنګ په اعلامیه کې ویل شوی دی د نیوکي فلسطین په شمال کې په ایوان مناهیم سهونیست مشته خارجي هم توغندوی حمله کړې ده او نیوګرانو ته یې مرجوب لې اړولې دي. د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله ځواکونو لمخ کې له لبنان سره په سرحد کې په تل الکبرا لوړو کې د سیونیست رژیم د پوځیانو د غونډېدا په مرکز هم برید کړی دی. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصره دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوردین کو څنګه خپل سیاسي تبصره دراورو چې د ایران د سپوږمکیز قدرت او پرځای په هیدته کې پاړه ده. د سبون لسیزې لشپور جو او د فضائي ټکنالوژي د ملي ورځې لار رسیدا سره په یو وخت د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د سپوږمکې یو لس لیک دو تر سره کیده د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد بندیزونو د ناکامۍ خودنه وبلل او د غرازی ټینګار کړي. فضائي پرمختګونه په نړیوال ډګر کې هم د ایران د اسلامي جمهوریت د منځوي کېدا د پلان ناکامۍ را برسېره کړي ده. د اسلام ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د فضائي ټکنالوژي د ملي ورځ په دستورو کې چې د فضائي چړنځای په یو حال کې ترسره شوی وویل په فضا او فضائي ټکنالوژي کې شتون د مختلفو حوزو لپاره د یو مخکخ حرکت دی او د ایران د قدرت په زیاتیدا کې ډیر اغیز شیندون کې حسابيږي. د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب له هم هغه پیل په صد پاسه 13 لسیزو کې تل د لویدیزي هیوادونو په تیر بیا د امریکا لخوا په ټولو برخو په تیر بیا په ساينسي او ټکنالوژيکي برخو کې له ډیرو زیاتو بندیزونو سره مخامخ دي. د اسلامي انقلاب دښمنانو دا تصور کاوه چې د بندیزونو په ایمالولو سره او د ایران په څنډه تکولو سره دغه هیواد په ورسته پاتېوالي ساتلو سره د نړۍ د ورځې له بریاو محرومه وساتي. دا په داسې حال کې دی چې شهید تهرانی مقدم په شمول د ایران ځوان ساینسدانان بریالي شوي دي. د بندیزونو په ناکامولو سره په ایران کې فضایي او توغندوی ټکنالوژي او پوهه ځای کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ساینسدانانو په ترور او حذفولو کې د ایران د دښمنانو په تیر بیا د امریکا او واشي سیونیست رژیم هڅه هم نه ده توانېدلې د ایران د توغندوی صنایعو او تخنیکي پوهې د پراختیا خنډ شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په فضا کې شتون قدرت رامنځته کوونکې او شتمنې ډالې کوونکې وباله او د غرازی ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو هڅه کړې ده په بندیزونو سره د ایران ملت ودروي او په انزوا کې راولي. خو په تیرو 2.5 کلونو کې د سپوږمکیو یولس ځله لیکدولو خودلی دا چې د ایران اسلامي جمهوریت توانیدل دی د بندیزونو له خنډه تیر شي او د ځان د منځوي کې دا پلان هم لا ماتې سره مخ کړي. په حقیقت کې د ایران ساینسدانان او ځوانان نه یوازې مونږ کولی شو د باور عملی ځلا په تر ټولو ښه انداز سره عملیاتي کړی ده، بلکې د دوی هڅه او زیار د دغه واقعیت ښودونکي دي چې په فرصت باندې د بندیز او ګواښ په بدلولو کې بریالي شوي دي. داسې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په وینا د ایران د ځوانو پوهانو او ساینسدانانو د هلو ځلو په مرستې سره په فضایي ډګر کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځایګي له 45مې رتبې د برلاسه لسم هیواد رتبې ته ورسوي او د یوه ډیجیټ کولو په حال کې دی. د هوا فضا د صنعت په برخه کې د ایران اسلامي جمهوریت د فضایي ټیکنالوژۍ په ځای کولو سره په دفاعي ډګر کې د خپل توغندوی توان په پیاوړي کولو سربیره فضا ته د سپوږمکۍ لیږدونکو راکټونو او توغندیو په جوړولو او تولید بریالي شوی دی چې د هوا فضا په صنعت کې یو لوی پرمختګ حسابېږي. په هر حال د ایران اسلامي جمهوریت د خپل اسلامي تمدن د حوزې د لوړتیا په لړ کې د جامع او پروګرامونو په غوره کولو سره د خپلو ځوانانو د وړتیاو او خلاقیت په لا زیاتې غوړېدا پسې دی او بې شکه د ایران د اسلامي جمهوریت ځوان ایرانی پوهان به په نږدې راتلونکي کې په دغه ډګر کې د پرمختګ څوکې فتح کړي او په اسلامي نړۍ کې به د ایران ځایګي نور هم لوړ کړي. په عین حال کې له سپوږمکۍ څخه د ایران د اسلامي جمهوریت پراخه استفاده به د درست هیواد د کرهڼې، هوا پیژندنې او حتی د روغتیا او طبي برخو په شمول د نورو صنایعو او برخو پر ودې او څاره اغیزې وشیندي. د ایران اسلامي جمهوریت په اسلامي تمدن جوړونې کې د یوه اسلامي مخکښ هیواد په توګه تل د خپل هیواد د پرمختګ او پراختیا په چارې کې مخکښ دی او د فضایي صنعت په شمول په ټولو برخو کې د خپل ټکنالوژیکي او علمي پوهې د توان د تجارتي کولو او له نورو سره یې د شریکولو لپاره تیار دی. دا تهران دی تهران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سه مازیګرنه پښتو خبرونه اورئ.
نو ول عالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلې دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره به ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنو اردوونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه ته ولاخو ګرنه مو تاسو هنداره خبرونه اوري. افغانستان همیشه د سختو ژمو له امله شهرت لري. غرنۍ موقعیت او دغه هیواد سوړ او وچ اقلیم معمولا یو له هغه ننګونو څخه ده چې افغانان په ساړه موسم کې ورسره مخامخ کیږي. د څو لسیزو بحرانونو په ترڅ کې چې دا هیواد یې ځپلی دی، د ژمي راتک خلک د لوږې او فقر له بحران سره مخ کړي او له همدې امله ورځنی ژوند هم سخت شوی دی. که څه هم دا مسله نوي نه ده، خو په تیرو دوو کلونو کې کله چې په افغانستان کې طالبان واکمن شول او نړیوال ځواکونه هم له دغه هیواده په غیر مسؤولانه ډول ووتل، د دغه هیواد اقتصاد له کړکېچ سره مخ شوی او د خلکو ژوند یې له ډېرو ستونزو سره او ننګونو سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکی یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د بودیجې د کموالي له امله په افغانستان کې یوازې نیمایي اړمن کسان د نړیوالو مرستو تر پوښښ لاندې دي. په دغسې حالاتو کې د افغانستان شتمنۍ کنګل کېدل دغه هیواد له نور اقتصادي ناورین سره مخ کړی دی.
که چې هم داسې ښکاري چې د افغانستان د اوسني واکمنانو په توګه د طالبانو هڅې د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې روانې دي او د قانون په برخه کې ډېره پانګونه جذب شوې، خو د اقتصاد پوهانو په وینا د دغه ډول پانګونو پایلې اوږدې مودې ته اړتیا لري او په لنډه موده کې دغه پانګونه ځواب ویونکې نه ده. د دې ټولو هڅو سره چې ترسره کیږي افغانستان د یوه ستر بحران په مرکز بدل شوی او د وضعیت په اړه مایوسوونکي احصایې وړاندې کیږي. یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له دغه خلکو سره مرستې کول ځانګړي بودیجې ته اړتیا لري چې تر دا مهاله د دغه ادارې په واک کې نشته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي په دغه هیواد کې د ژمي په رارسېدو د یخنۍ له شدت سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو وضعیت مخ په خرابېدو دی او په دې موسمونو کې د زیاتو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کېدونکی دی، خو په اوسنیو حالاتو کې له افغانستان سره د مرستندویه ادارو د لاسونو تړل کېدل ستره مسله د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان سرپرست حکومت له مشروعیت نه ورکول دي، خو د طالبانو تر واک لاندې کابل یا د مسله جدي نه ده نیولې. د بحران د حل او اوسنیو ستونزو ته د رسېدو په موخه د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ویونکي پاملرنه هم نه ده کړې. موږ هم د تهران رادیو اوسنۍ هند خبرونه په افغانستان کې د ژمي موسم پر رسېدو سره فقر او لوږې بحران مخ پر ودی زیاتېدو ته ځانګړي کړې ده. په بس کې سره د لغمان پخوانی والی محمد آصف ننګ او د اقتصادي چارو کارپوه هغلې رحت ګل زیرمل افغان میلمانه دي. هیله د خبرونه را سره تر پای وورې خو یې ولنډه د ملرو د تهران رادیو درن اوردونکو یو ځل بیا خره غلاس. په افغانستان کې مو د ژمي په موسم کې فقر او لوږې بحران ته هندار خبرونه ځانګړي کړي. بس کې را سره هغلې رحت کول زیرمل افغان او هغلې محمد آصف ننګ میلمانه دي. بس له ننګ سب څخه پیل کوو. ډیر مننه د لغمان پخوانی والی هغلې محمد آصف ننګ چې بس ته راغلې د یونیسف روغتیا او نورو نړیوالو ادارې له لوري وخت په وخت په ژمني موسم کې په افغانستان کې د لوږې فقر د بحران په اړه دغه نه څرګندېږي. ستاسو په نظر په افغانستان کې د فقر او لوږې د بحران د رامنځته کېدو عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو میلمنو ته. په افغانستان کې فقر وجود لري، اما د دې فقر تر شا عوامل څه شي دي؟ زما په نظر بیا د زمنګ بس او سوال اسانه کوي. هغه عوامل متعدد دي. د حکومتونو ضعیف مدیریت په اول سر کې شامل ده، پکې د منابعو نه مدیریت او د منابعو نه استفاده د عوامو یا د خلکو پلاس دا بله مسله ده، او غیر لغنه په اصطلاح مزمن فقر مزمن عوامل هم لري. زما په نظر دا که اتنفی او په اوس وخت کې بیا تشدیدی عوامل هم وجود ورسره اضافه شوي دي، د نورو عواملو تر تنګ. مثلا د کورونا او وچکالۍ نه ماسوا د نړۍ تحریمونه په افغانستان باندې دا په خپل ډیر خورد او خمیر کننده دي، دا ډیر هلاک کوونکی دي. د دې یعنی مثلا دا په متوالی دي هندسي منفی اثرات تا ته در په برخه کوي ولست دي. متوالی هندسي دا معنی چې کتلوي غټ غټ اضعاف اضعاف ګډ ډله ډله مصیبتونه تا ته در په برخه کوي، او علاج چې دا دي تحریمونو هغه په متوالی دي ریاضي باندې ته معالجه کوي. نه ته یو شی ورته مخې تکدي، یو سیلاب را روان ده ته یو ډبره ورچوي، یو سیلاب ډېر تیز رول لوی را روان ده بیا ته یو ډبره ورچوي، نو دا باندې عینن د مونږه فرمولا هماغه شي ده، ځکه نتیجه نه ورکوي. نو د فقر عوامل علاج باید وسي، او هغه عوامل بازدارنده چې مانع کننده دي د فقر د ورکېدو هغه باید له منځه یوړل شي. زه دا د اوچا په راپور کې، دا د ډبلیو ایف پی په راپور کې، د نړیوال بانک په راپور کې، او د فاو په اصطلاح په راپور کې ایسو دغه راپور کې ما ولیدل چې زلزلې ته اشاره شوې ده د پکتیکا د ګومل په اصطلاح،
بله،
د او د ګیانې زلزلې ته، او یا د هرات. دا دومره د قضیه وړه کوي، یعنی افغانستان د 40 میلیونو وګړو وطن ده، او د فقر هم په دې ټول وطن باندې ده، او دغه اصلي په اصطلاح ستمګرو ته څوک اشاره نه کوي چې هغه تحریمونه دي، هغه امریکا ده، د امریکا بد سیاست ده، د هغې د مؤتلفینو بد سیاست ده، د افغانستان انزوا ده چې په افغانستان باندې راغلی ده او د مرستو دی مرستندوی ادارو مافیایی حرکتونه دی د غوی ډیر لوی لوی مصارف دی د دې مرستو نه چې سلویخ تر پنځه سلویخ فیصده دا په دفتری مصارفو باندې دی ما اوریدلی چې نور سب کانترکت کیږي یو د دولت په غیاب کې دا کار کوي دوی یعنی دوی ته دولت رسمیت نه لري نو دا ډیره خبره ده ډیر خطور بازار ده فضا خلاصوي ده بس په دې فضا کې راځه چې دوی ته دا ډیر خوند ورکوي چې دولت هیڅ نه وي دا چې بیخي په رسمیت نه پیژندل کیږي دوی تر ټولو دې ته ډیر ګډیږي ځکه چې دوی بیا انجوګان دي اول دوی پکې خوردو برد کوي بیا انډیوالي ده دا اوس ته یو موسسې ته لاړته ورته وي ورته مونږ ام پېسلا ان جی یو د مرستو په توزیع کې در سره کار کوو دا درته د سیوې د ماسي سړي په کې څومره ده یعنی دا دومره بد کلتور باندې تبدیل شوی ده چې دغه مؤسساتو او دا ان جی او ګانو سب کانټراکټوران دا ټول مشکلات یې زیږولې دي
ډیر زیاته مننه هغه لې محمد آصف ننګ هغه لې راحت ګل زرمل افغان لتاسې هم نړې مننه چې باس ترغلی ستاسې په نظر په داسې حال کې چې د افغانستان سرپرست حکومت نړیوالو سره د رسمیت پیژندنې ستونزې لري څه ډول دغه حکومت د لوږې او فقر بحران مدیریت کولای شي
فقر او وچکالی خو نړیوال ستره موضوع ده نن سبا نړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده خو په افغانستان کې چې دا مهال یو قانوني حکومت نشته دی یو منظم نظام نشته نړۍ سره راشه درشه نشته دی په وړاندې مبارزه ډیره سخته ده ځکه یو خانه نړیواله تودوخه نړۍ کې مختلف ډول تغیرات راوسی چې افغانستان هم دغه تغیراتو نه متاثر دی د بل خانه د یو قانوني نظام او د نړیوالو سره د راشه درشه نشتون افغانستان د اقتصادي رکود سره مخ کړی دی او دلته چې دی فقر او د کار ونډې ورځ تر بلې ټیټی کې او روزګار نشته دی خلک په ډېر بد حالت کې زندگی کوي نو په افغانستان کې که یو قانونمند حکومت حاکم کیږي او د نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې پراخیږي نو دا مبارزه به اسانه شي په دې اوس وخت کې زنه شو غره چې سړی څنګه کولای شي په افغانستان کې د فقر او وچکالۍ سره مبارزه وشي وکړي شي یوازې بشري مرستې دي چې دغه مبارزه ته تقویت ورکولای شي بشري مرستو کې ورده مخه راپورونه ممداد چي طالبان دغه مرستو کې مداخله کوي او خپل افراد ته ډیر ویشي مستحق کسانو ته کم رسیدای یو بل مسله ده نو تر څو چې نړیوال ادارې په خپل د خپل مرستو نه قوي څارونه لري په افغانستان کې دوی خپل دفاترونه لري او مستقیما له اړمنو کسان سره په تماس کې نه وي نو د دغه مرستو شفافیت هم تر سوال لاندې راتلی شي دا یو بل ډیر غټه موضوع ده
کور دې ودان هغه لې زیرمل افغان صاحب ننګ سب کې زلبیت ستره شو د سی ویل کېږي چې ځینې مرستندوی ادارې په خپل چارو کې خپل سری کوي او د بحران د زیاتېدو یو لامل دا ده چې خپل دوی لاسوهنه کوي ستاسو په نظر ولې سرپرست حکومت د دوی په مدیریت کولو کې پاتې راغلي
د فهم تفهیم په هدا یا د ګډ مدیریت په حد کې ډېرې هڅې شوي دي مثلا تاسې د کله چې مارکوس پوتزل یونما مشرتوب درلود په افغانستان کې دوی او اوچا له 2009 کې له افغانستان سره د هماهنګۍ په برخه کې یو تړون لري بیا چې کله طالبان راغلو له هغوی سره یې دا تړون تمدید کړو داسې دوه درې چپتره دي په دې کې یا دوه درې فصله دي په کې د همکاریو نو هغه باندې ناستې شوې دي ګډ چې دا مدیریت مشترک وو چې تر څو د مرستو مؤثریت لوړ لاړ شي نو دوی ومنله ورسره اما بیا عمل ونه کړو بیا دا وجود دغه په 2022 کې د دې ګډې ناستې هغه تعقیبي ناسته وه په هغې کې فیصله وسوه طالبانو ورته وویل چې تاسې که د رسمیت د دولت له لارې په رسمیت مسله کې مشکل لرئ نو موږ به میکانیزمونه درکړو تاسو ته تاسو په هغې باندې فکر وکړئ چې مؤثریت د دې مرستو ډېر سي او غربت ورک سي ځکه تاسې ضد او نقص مسلې یادوئ یوې خواته وایي چې غربت ډېر سوی ده بیا په کال کې چې مرستې درته راورسېږي تاسې مصرف کوي بیا په راپور کې ورکوئ چې دا مرستې ډېرې ښې ولګېدلې ډېر تاثیر یې وکړو ډېر ګټورې وې غریبان یې کم کړو نو بیا بل کال ته بیا وایي چې نه دا څلور چنده شوي دي غریبانان دا ضد او نقص مسلو لپاره علاج دا و چې ویلې تاسې د مرستې برنامه محوره کوي یعنی تاسې د پروګرام په اساس باندې کوي موږ به مشترکه پروګرامونه جوړ کړو هغې تاسې تمویل کوي چې دا پروګرام پخپله په اصطلاح سبب دی فقر دی کمیدو سی. یعنی تاسو په اصطلاح مایان مرا کوي ادي مایان نیولو چل راځکې چې په مایان مونږ نیسو دا چې پروګرام به جوړ کو. نو په بل پروګرام دا و چې تاسو د خصوصي بانکونو لاري کار وکړي چې کدي څل لاري نه کړلې. نو دا انجوګان او دا شین چې تاسو جوړ کړی دي کانټراکټ سب کانټراکټ سب کانټراکټ دا لاس پلاس کیږي دا ډیر لاس کیږي بیا یو خوردم نه رسیږي غریب او فقیر ته.
بله
بله ورته ویل چې تاسو دا پروګرام په اصطلاح د دولت د برنامو د تمویل په چوکاټ کې وکړي چې مثلا اقتصادي برنامه وي سیاسي نه وي او تاسو په اطمینان حاصل کړئ چې دا خو د خواروبار یا د ژوند او معیشت پورې تعلق لري هغه پروګرام تاسو انتخاب کړئ. څلورم پروګرام ورته ویل لکه په وطنو کې چې کیږي د دبلیو ایس پی په چوکاټ کې به پخوا کېدل چې غذا د کار په مقابل کې. نو تاسو وایي دا موږ ته ډوډۍ مه ورکوئ دا غذا به د کار په مقابل کې ورکوو به ورکوو یو بوجۍ اماده ته به شته د پیسلا وله پاکه کا ته دا فلانی کار وکا یو د خیر ښېګڼې کارونه به هم پې کوو آبادۍ کې به هم دا خلک سهم واخلي او مفتخوري به هم نه وي. اما په هیڅ وخت کې دغه خریطه تطبیق نه شوله.
ډیره زیاته مننه هغلی محمد آصف ننګ خوږو دوستانو یو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. سونه زلی بیا هم خرغلی هندار خبرونه اوري او باستور ګرځو بس دازل له هغلی رحګل زرمل سب څخه پیل کوو. افغان سب استاذ په نظر نړیوال ټولنې ته په دغه بهراني حالات کې څه پکار دی او پورسته یو ته بیا فاتو کې د سرپرست حکومت مدیریت استاذ په نظر څه ډول وو فکر کوي چې د افغانستان خلک پراتلونکو کې احتمالي پاتونو ته سرپرست حکومت د مدیریت څخه مطمئن دی؟
نړیوال ټولنه کولای شي چې بشر دوستانه مرستو په لړ کې دغه مرستې د کار په مقابل کې د مثبتو ګټو ځای کې ځکه په دې کې فقیر خلک په خپل را پیدا کیږي او وي کار کوي یو خانه د هیواد په آبادۍ کې به یو قدم پورته شوی وي بلې خانه به اړمنو خلکو ته دغه مرستې رسیدلې اوسي. جالي کسان او هغه فرمایشي ځای کړل شوي کسان به له منځه وځي او دا په هغه صورت کې امکان لري چې نړیوال خپل مرستو نه څار ولري. د اوسنۍ حاکمانو په شتون کې دا یو بل ستونزه ده خو په هر حال د تفاهم د لارې نه دا ستونزه حل کېدلی شي. دغه وروستي څو طبیعي آفات چې رامنځته شول نړیوالو ادارې په افغانستان کې سیمه ییز انجوګانو او طالبانو دغلته د مرستې رسونې لومړني کارونه ترسره کړل. طالبانو حکومت پکې داخل وو دی هم ځینې ستونزې لرلې. مثلا بیا هم وایم چې صحیح مستحق کسانو ته ځینې مرستې ونه رسېدلې. زه بلکې لرم مثلا په ننګرهار کې رضاکار ځوانانو د هرات د زلزله ځپلو دپاره مرستې راټولې کړې کله چې دوی هرات ته ورسېدل پرته د دینه چې د زلزلې سیمې ته لاړ شي هلته مستحق کسانو ته په خپل لاس هغه راټوله شوې مرسته وویشي. د طالبانو د ادارې کسانو په هرات کې ښار کې تر مرستې واخیستلې او ورته ویل چې تاسو نور خلاص دا مونږ رسوو. کله چې یو څوک په خپله فنډ رایزنګ وکړي مرستې راټولې کړي او هغه بیرته بیا په دې باندې پوه نه شي چې دغه مرستې چا ته ورسېدلې څنګه ورسېدلې نو دا هم بې اعتباري رامنځته کوي او دغه بې اعتباري چې ده د بیا لپاره بیا څوک فنډ رایزنګ نه کوي. نو لږ تر لږه مرسته کوونکې ادارې باید د مرستو په ویشلو کې په خپله دخیل اوسي. د دې سره شفافیت رامنځته کیږي د دې سره روڼتیا رامنځته کیږي او له دې سره هغه شکونه چې ویل کیږي چې دغه مرستو کې اوسني حاکمان د مرستو په ویش کې دخیل دي هغه شکونه هم له منځه تللی شي.
کور مودان هغه لري حد ګل زیرمل افغان چې بس ترغلې او زما پوښتنه مو جواب کړي. ننګ صاحب استاسي د یو اقتصاد پوه او ادارې په برخه کې ډیر کار تجربه لري. استاسي په نظر په افغانستان کې په بهراني حالاتو کې څه ډول سرپرست حکومت ته مدیریت کول پکار دي او په دې برخه کې مرستندوی ادارې باید څه ورسره وکړي؟
زما په نظر حکومت باید تختله د دې په ځای چې د نړۍ خیرات ته په دې باندې ځان متکی کی اقتصاد محور برنامه جوړی کی دوی مشارکتونه جوړ کی د افغانستان ځمکه او زراعت په تحرک راوړي توزیع د ځمکو کې مشارکتونه پی 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 یادوم چې د سرمایه گذار د افغان د هغې ونډه ډېره کړي او هغه فراری پیسې چې د موږ څه سل یو سل پنځوس میلیارده ډالره له افغانستان وتلي دي د خلکو پیسې یادوم د تجارو د قراردادیانو د دې په دوباره جذب کې کار وکړي دا به د غلسو میلیاردو شي زموږ ارزي ذخیر دي په مراتبو طریقو نه دا روپۍ ډېره ده یعنی تحرک اقتصادي ایجادول اقتصاد محور دولتداری ایجادول دا د دولت لوی لوی هغه سرلیک اجنډا وي دا دي چې په دې کې اما د نړۍ مرستو لپاره زما یو وړاندیز ده چې دا د خیرات کاروبار په مشارکت تبدیل کړي یعنی افغانستان سره تاسو رسمیت وپیژنئ د افغانستان سره تعامل وکړئ د موږ تجارت آزاد کړئ د موږ بانکي سیستمونه پرېږدئ چې آزاد کړي له دې سره موږ وده کوای شو د خیرات په پیسو باندې موږ فیصله چاره نه کیږي
پور مودان هغه لای محمد آصف ننګ چې میز کې مو ګډون وکړ زموږ پوښتنې مو ځواب کړي درنو دوستانو لخپل دوړ ملمنو څخه او ستاسو څخه مننه کوم چې تر دا مهاله موز موږ ملتیا وکړه تر بیا هم په لاس پارم رب مبل شه
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پرزوینې ومني ورسپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو دوستانو ننم اول د ایران ورسپانې ګورو او ورپسې به د افغانستان په شمول د ځینو بهرني ورسپانو مهم مطالب او خبرونه در سره شریکوو هیله ده چې دا پروګرام تر پای را سره ملګرتیا وکړي
ایزانو له تهران د چاپیدونکو رسانه په سر کې جمهور اسلامي ورسپانه راخلو چې د خپل لومړی مخ په غټ سرټکی کې لیکلي له فلسطین سره د درو عربو هیوادونو د مشرانو تازه خیانت او له سیونستي رژیم سره ملګرتیا دی ورسپانه له اماراتو بحرین او عربستان څخه اسرائیل ته د شایانو د انتقال لپاره د مزکنی لارې د جوړیدو خبر په ډاګه کړی دی دا خبر په تفصیل کې راغلی چې درو عربو هیوادونو اسرائیلو ته د شایانو د انتقال او د اسرائیلو په لور د تلونکو کشتیو په لار کې د یمن د مقاومت لخوا د پیخ ګواښ د بې اغیزه کولو لپاره د ځکني لارې په جوړولو سره فلسطینی ولس له شا غاړې په خنجر واهه د اسرائیلو د ټرکونو د شبکې شرکت مدیر عامل انان فریډمن ویلی چې دغه شرکت د خوراکي موادو پلاستیک او همداشان د کیمیایي او الکترونیکی موادو په شمول شاند امارات او بحرین له بندرونو د عربستان او اردن له لارې اسرائیل ته او هلته بیا اروپا ته لیږي دغه دریو جوړجړې کوونکو عربو هیوادونو کې د فلسطین له مظلوم او بې دفاع ولس په ملاتړ کې هیڅ قدم نه دی پورته کړی او په سپینسترګي توپ سره د غزې د خلکو د قتل عام ننداره کوي اسرائیلیانو ته د شایانو د لیګلو لپاره د مزکنی لارې د بیرته خلاصولو اقدام کړی دی حالدا چې د غزې د معاصرې د ماتولو او د دغه سیمې ښځو او ماشومان ته د خوراکي موادو د استولو لپاره یو کوچنی قدم هم نه دی پورته کړی د العربی الجدید په حواله د شفقانه د خبر لمخه دا اول ځل چې تجارتی لارې د منځنی ختیځ له منځ تیریږي ترڅو سره بهیرې ته اړتیا پاتې نشي او باب المندب ته لا نوتو او د یمن د انصار لاب لا بریدونو سره لا مخامخېدو ډډه وکړي فریډمن بلومبرګ ته ویلي چې په دې اورستي اونیو کې له هندوستان تایلند جنوبي کوریا او چین څخه شایان په لاریو او ټرکونو کې استول شوي دي له هغې خوا هم د آسیا په لور استول کیدونکي شایان هم د ځکني لارې ځي چې په کلي توګه د لګښتونو د کمیدو سبب کیږي خو بیا هم د اوږدې مودې لپاره د دې لارې کارندتوب د سیمې په ثبات پورې اړه لري. همداشان کوم شیان چې په لاریو کې وړل کېدی شي د کښتیو په پرتلې اندازه بیا ډیره کمه ده. جمهوری اسلامی رسپانې په یو بل خبر کې لیکلي چې د فلسطین ملاتړو د نیویارک ښار په مینس کې مظاهره وکړې. خبر زیاتوي چې د نیویارک په سړکونو باندې له غزې سره د پیوستون د ولسي مظاهرو تر سره کېدو په وخت دغه ښار په لویو لارو باندې ډېر درون ټریفیک وو او د ګاډو تګ راتک بند شو. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د غزې یو لک خلک شهیدان، زخمیان او یا بې درکه شوي دي. په دې حال کې ملګرو ملتو د غزې د 15% خلکو د بې کوره کېدو خبر ورکړی دی.
دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې په خپل وړومبي سرټیکي کې د پینټاګون د پخوانی سلاکار خبره راخیستې چې وایي امریکا په هغه دوژخ کې په ورغوزېدو ده چې په خپل یې جوړ کړی. د دې خبر په دوام کې لولو چې د امریکا دفاع وزارت پخوانی سلاکار وړم شپه په عراق او سوریه کې په یو شمیر ځایونو باندې د امریکا د تیری پاک لوویل چې بمباری ډیپلوماسي نه ده، ستراتیژي نه ده او دفاع او لویوالی هم نه راوړي. د خپل لاس جوړ کړي جهنم ته د یو ستر قدرت لوبیدل تل سوکه سوکه وي. ډیکلاس مکګرګوري وویل موږ په افغانستان، لیبیا، عراق او یوکراین کې له پله پسې او ستراتیژیکو ماتو سره مخامخ شو او اوس واشنگټن په ډیر چټکتیا سره له پاتې نړۍ سره په خپلو اړیکو کې د خپل لاس جوړ کړي دوژخته په ور پریوتو دی. د امریکا ان بی سی نیوز چینل رپورت ورکړی چې دغه حملو تشریفاتي اړخ درلود او امریکایان ونتوانېدل چې په خپلو حقیقي هدفونو کې ورسیږي. سی این این چینل هم خبر ورکړی که څه هم امریکا هڅه وکړه چې د بریدونو سخت او ځپونکي وښي خو سره د ټول شورماشوره یو میانزه تشی ډول و. په عراق او سوریه باندې د امریکا له بریدونو وروسته د امریکا یو پخوانی استخباراتي افسر ټینګار وکړ چې مهمې سیمې پکې ونه ویشتل شوې. له بل خوا د عراق د اسلامي مقاومت وروستیو بریدونو وښودله چې د مقاومت په سنګرونو باندې د امریکا تیری هیڅ مخنیوی نه درلود. مقاومت په سوریه کې د ګیس په کونیکو میدان کې د امریکایانو اډې التنف اډه او په دغه هیواد کې د امریکا ځواکونو د دیره کېدو او الخزرا کلی او همداشان د عراق په لویدیځ کې عین الاسد اډه په نښه کړه. د عراق اسلامي مقاومت همداشان په یوې خبر پاڼه کې وویل چې جنګیالیو یې په څو بې پیلوټ الوتکو سره په اربیل ولایت کې د امریکا حریر اډه په نښه کړه. کیهان په خپل اول مخ داشان د ایران د فوټبال ټیم د لوبغاړو یو شایسته انځور چاپ کړی او سره په غټو ټیکو کې لیکلي دی ایران د جاپان په ماتولو سره د فوټبال د آسیایی کپ سیمی فاینل یعنی مپای لوبی ته ورسید. د همدې ورسپانې بل خبر د فضایی ټکنالوژۍ د ملي ورځې د لمانځنې په دستورو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ویناو ته ځانګړی شوی او د سرټیکي په توګه یې د ولسمشر دا خبره راخیسته چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې یولس کامیابې فضایي توغونونې په فرصت باندې د بندیز د بدلولو ستره بیلګه ده.
ایزانو لا تهران چاپیدونکې جامع جم رسپنه بیا د هامون د وچوي تالاو یو انزور راخسته چې پکې موجوده کشته په شګو ناشته ښکاری. ورسره د ایران د انرژي د وزیر له خلیل کلی چې د هرمند او بو حق د اخستلو لپاره له قانوني یا حقوقي اوزارونو استفاده کوو. خبر په دوام کې ویل چې د ایران د انرژي وزیر ویلی د طالبانو چارواکي پلمې جوړی چې کني وچکالی دا او هله څرګندوي چې د بارانونو په ورېدو او دوام سره به ایران ته د اوبو حق ورکړي خو کدا سه ونه کړي نو موږ به لا قانوني او حقوقي لارو چارو کار واخلو. خبر زیاتوي چې علي مر مهرابیان په دې خبر سره چې د اوبو او برېښنا په برخه کې ډېر اقدامات شوي چې د خلکو د رضایت لامل ګرځېدلې دي. ویل چې موږ دا هیواد لا انقلاب مخکی او د انقلاب لومړیو کې سل پسلو کې نور تا محتاج خو اوس سل پسلو کې پرزان بسیایو اوس نه واځي خپل کورنی ضرورت پورا کوي بلکې د سیمې ډیر هیوادونو د ایران په خدماتو بیا تکیه کوي. دا همدې ورځپاڼې په بل خبر کې راغلی چې د ایران خارجه وزارت ویان په عراق، سوریه او یمن باندې د امریکای پوځي حمله واځي د سیمنستری رژیم د هدفونو پوره کوونکي وبلې ویل چې دا ډول بندیزونه د امریکای حکومت په سیمه کې لمخ کې نه ډیر خېلی او په غزه کې د سیمنستری رژیم جنایتونه تر تاثیر لاندې راولي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی قینانی د عراق او سوریه په ځنو سیمو باندې د امریکای پوځي حمله په کلکه وغندلې. هغه دغه حمله د عراق او سوریه د ځمکني بشپړتیا حاکمیت هم دا شان نړیوالو حقوقو د ملګرو ملتو د منشور سرګنده خلاف ورزي وبله او ویل چې لا تیرو څلورو میاشتو راهیسې د غزې د خلکو خلاف د سیونست رژیم لا روانو بوګنونکو بریدونو د امریکې لا پوره ملاتړ او هم د یمن خلاف لا پوځي بریدونو او دغه هیواد د ځمکني بشپړتیا حاکمیت په خلاف ورزي سربیره په سوریه او عراق باندې د تیرې شپې حمله د امریکا د حکومت یو بل بلا غوښتنه او ستراتیژیک تیروتنه ده چې په سیمه کې د شخړې او بې ثباتۍ لا زیاتېدو تب بلا نتیجه و نه لري. د ایران د خارجه وزارت وایي زیاده کړی ده چې لکه څنګه چې د ایران اسلامي جمهوریت په قرات او الیچې په سیمه کې د شخړې او کرکېج جړه د اسرایلو د رژیم لانی واګره او په غزه کې د فلسطینیانو لا نسل وژنې او پوځي عملیاتو لا دوام د امریکې نامحدود ملاتړ ته ورګرځي او سیمه ته د ثبات او امنیت ستنېدل د کرکېج په جړې باندې لا تمرکز او دغه لا علاج پرته نشونې ښکاري.
زتمن اوریدونکو رسپانو ته د کتنې د دغه برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.